دوويشت يولس تلرويش بينزا سوو يو.
د نیمه نړۍ خبرونه درته هم لرو، خو تر هغې وړاندې زو خبرونه ده. د طالبانو د واپېژندنې ریاست نن شنبه د سلامګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځو، شمال لویدیځو، لویدیځ جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو د دوړو او خاورو د پیښېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د واپېژندنې ریاست تېره شپه په یوه خبرداري کې ویلي چې په بېلابېلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتر پورې وي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړ شوی دی. بختار خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 12 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 21، د نیمروز وریښمو پله له لارې 23، او د ایران د اسلام کله له لارې 46 کورنۍ هېواد ته رسنۍ سوي دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو نن شمه راپور وکړی چې په ننګرهار کې د یوې ټرافیکي پېښې له کبله یو تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په 2012 کې د یوه کورلا ډوله او ټوډي موټر د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. وروسته خبر هم دا چې افغانستان د شلو ورځو سیالیو په لوب لړۍ کې زمبابوې ته 2-1 ماته ورکړه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د درې شلو ورځو سیالیو لوب لړۍ 2-1 د افغانستان په بری تمامه شوه. د لوبله لړۍ دریمه سیالۍ نن شنبه د ډسمبر په 14 نیټه ترسره شوه چې د درې وکټو په توپیر افغانستان وګټله. د نننۍ سیالۍ په افغانستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. زمبابوې په 19 اوورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 23 منډې یې اهداف وټاکه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینان او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته. رئیس نشرو تر اخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل، او انجنو کې خو چې زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندین انجنو کې زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو 2 کلن سي مرکز استاده زرغونه و چې د انجنو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلې وو غکیدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پانتون پس ودرېده. هغه وخت کې طالبانو سر کې چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بستاسو نه راتوي ویلې وای دا مې دویم سمستر کې باندې شو. هغه مې دویم سمستر کې د راګه غلزه به د ما هېره نشي چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي.
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړي. قدر من اوتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستې چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر ښځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوي دي. په پایله کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره
په سی برخه کې دوه کلن زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړی و. دا د ووسې په دې هم بندیز ولګاوه او د ګڼ شمیر افغانانو په خبره نور دوی ته د هیله نه پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته انجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړي. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړي د رواني برخې په درملنه کې انجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولي. هغه وایي سره لدې چې د انجونو اقتصادي حالت ښه نه و خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره لدې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم به خپل مصرف کوو. په ډېر شوق او په ډېر تپ تلاش سره راغله. په دغه ورځ دوی راغلې او په دې پوسټ اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلورو کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیته، له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندۍ په ګور منډل کېدلې. موږ به هم ډېر زر همغه دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دنن افغانستان کې په هیڅ تاثیر گزاره نه ده. د دوی زور په چیش کې د ټوپک کې څوک څنګه غږ کوي؟ هغه ته ټوپک ورالې، خلاص مغز یې ورباد باد کوي. د اوس سحر چې غږ پورته کړی ده هغه نابوده کړی دي. د دې پر چې دوی زور چی شه ده؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر بهونه کې په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښکار کړی ده، ښکار هدف د انجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول انجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور، قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي. ټوله دی ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې؟ کله چې مکتب، پانتون، د شین بند سول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي صورت سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه، نارینه خو لا پریږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر انجنو کوي دي د درس لپاره راتللي، له بغلان، له بورکینا، له دانینا، له نارینا، چې له هر جنې زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنې به راتللي. ولو چې پلار کوم چې هم دوی راتللي درس ویلې، سره لدې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللي، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتللي. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منع کړی دي. کله چې راغی موږ ورته ویل چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت دي طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم، اکثرو نجونو کوي، اکثر نجونو کوي په دې امید دا برخه ویلې چې قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتیاي برخه ولولي، نو دوی په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي، دوی به بیرته د خپل کورنۍ اوګه وګرځي. دا غوی لاسنیوای به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بل خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق توګه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کې دلته موږ محصله ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته.
اول ځل لپاره تاسو دغه غږ واورید، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه سات ساتونه چې تیر شو، داسې سخت سات ویلې زرغونې انسټیټیوټونه بند شول، داسې مې ور وکتلې. نور نو ما به څه ویلې؟ دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه چې اوه دا خبر رښتیا ده. چند منله راسره د رئیس صاحب میرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل. دوی راباندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انسټیټیوټ ته او دا خبر رسمي شوله، نو د ټولو رنګونه داسې و لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټولو زړل، او نجونوکۍ خو چې زړل زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندین نجونوکۍ زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
رواني اړخ نه دغسې وضعیت چې یو څوک ګوري دا بېرته ترمیمېدلی سي؟
زه په رواني برخه کې استاذه یمه، رواني روغتیایي مضامین تدریس کوم. څه چې ما تجربه کړل او څه چې ما ولیدل څه مې څه واورېدل، نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بېرته روغ سي. په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول، د ټولو سترګې انسټیټیوټو ته پاتې وې چې همدا به وي. نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چېرته ورسېږي. نو اوس فعلا هغه روحیه، مورال، انګېزه، دا هر څه له منځه تللي دي. سره له دې چې زه د هغوی استاذه ومه، مګر ماته هم سخته ده.
بالکل، له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي، د ژوند په نورو چارو بیا څومره اثر کوي. مثلا په کور کې چار چلند سره، یوې ښځې په خوب باندې، د یوې ښځې په خوراک باندې، دا څومره اثر لري؟
د داسې حالاتو تاثیرات اثرونه ډېر لوړ دي. دا حالتونه چې راځي، دا ټول د همدغه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي. او روحي رواني حالاتو بدمرغي پس دی په افغانستان کې به ډېره لوړه لاړه سي، په ډېره لوړه کچه به موږ شاهدان اوسو.
بله، ډاکټر صاحب، دام راته وایي چې د استادانو او د نجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره، ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، بیا هم درس ورکوه، ډاکټره یاستئ، تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې ته سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړې؟
زه به مې هغه خپل د خپل ځان د نفرت کچه دروښیم. پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره، یا مالی مدیر سره روان وم، مخ مې ورواړه، ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې، ما ورته ویلې دغه برقي اړې چې دی د لرګیو د قطع کولو لپاره، نو دغه اړې چې هر چا سره وای او تللی هر چېرته طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای، نو تاسو دا څومره ارزوئ؟
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي، د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولې ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي؟
بله، نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي، نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي. نن په اداره کې سره ناست وو، ټولو خندل خندل، یو ځلې مې څوارو کتلې، امیل ده ټولو زړل. ما ورته ویل د درد اوج، د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځانو خندئ.
بالکل، تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ؟
څومره چې د پوهنتونو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو،
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ؟
بله، هیڅ شک پکې نه لرم، هیڅ نحوه پکې ښوالی به رانسي. نن استادانو یا همکارانو غوښتل چې نجونوکۍ ته روحیه ورکړي، مورال ورکړي. کله چې نجونوکۍ لاړلې، ما ورته ویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ، زه هم پوهېږم چې غواړئ روحیه ورکوئ، مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ، په دې چې نور هیڅ نوه روحیه، هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې.
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې، دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ، د یوې ډاکټرې په صفت، د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کوه؟
دردونکې ده، همدا زحمت لاسه ورنه کړي، یوه ورځ به حتما دا ډله، دا خلک، دا جاهلین، دا زناور به مات کو، یا ورځ به مات کو، ډیر زر نه، مگر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنگیار چې د ښځو د حقوقو په برخه کې فعال ده، وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سی برخه کې کولې، نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وې، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوای. خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است. در قرا قصبات خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده. اوس چې موږ ترې وه ده سی ښځینه کارکوونکې درلودلې هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې سي مرکز ته یې لاسرسی نه و. دا هغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلې. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي ځکه طالبانو پسې برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسه یې روزلې هم بندې کړې. د خدینه و په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر غبرګونونه پارولې دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پانجی د وروستي سمستر معسل اقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوی و، د خپل ټولګیوالو په اکله وایي چې هغو امدې دوه کلن زده کړو ته مخه کړې وه، هغه د وسته هم ور باندې بندې شوي.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود، بیا به دا ویل چې نه هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو. یګانه هیله چې بعض شاګردان دپاره ولکه بس وخت چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردانو ځانته پیدا کړي وه چې د دې حداقل وکولی شي د خپل د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه موږ زیاتره هم صنفیانو طب پ وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پ وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویمه لارم شاګردانو وتړل شو. نو دا خو بالکل ناهیل کوونکی ده، مکمل ناهیل کوونکی ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګوره، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشیا تړل شوي دي. خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضو نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې، دویمه لاره یې ځانته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې دا زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال و اخر کال و هغې نرسنګ شروع کړه، چې یو ډیپلوم ورسره واوسېږي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پانجي د معسلې په صفت دا راته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نه ول سي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې انجینر تللي، په دې راته وغږېږي کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بیرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلی اوسېږي، او که راشي طبابت برخې ته، طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلی اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کښې شاتانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون ویلی، کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نه تر یا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي. نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي، نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي. دا لړۍ تا نه خطا خوري، نو کله چې دا لړۍ در نه خطا وخوړله، نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي؟ که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله و هغه هیله در نه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بېرته دویمه هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر دپاره چې دومره درس نه لري اوسېږي، بیا له خیره چې څه وخت به چې پوهېږي شته نشته، دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي. او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري، زده کړې دوره ده، خاص هغه ځواني وخت کې ده، که نه چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي، د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه وي، که جلکۍ کالکي مثلا واده یې نه یې کړی، د ژوند مسؤلیتونه نه یي، نو دا هم هغه خاص وخت د زده کړې دپاره. نو دومره کلونه چې پوزي، نو دا بېرته د ده بېرته زده کول، بېرته ځان طب کې داخلول، دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، کله چې دا خبر خپور شه چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل شول، د خلکو وضعیت راته ووایه، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو درته وای څومره منفي اغیز وکړ
حدودا د ماخام وخت چې موږ د واتس اپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکړ اول باور نه کیده پس چې پوښتنه چې رښتیا ده یو هیله مې چې پاتې و چې شاید ما پانتونونه د منګم شروع شم او دا غدې دې پریکني شاید موږ ته یو لار پیدا کی باور کا هیله مې لاړه ما چې دوه کلنې بعد کړم پانتون شروع کول خو بیخي ناممکن خبر ده هماغه څنګه مو درد را باندې تیر شوی لکه په خپل پانتون باندې دوه میاشتې شوی بیرته مې چې سبا ته د خپل ملګرو وضعیت ولیدل که موږ بعضې همصنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه یا هغه یوه جلکۍ قصابه درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شم پانتون کې وه دویم سمستر کې پانتون ودرېده هغه وخت کې چې طالبانو سر پچې راغلل نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شو نو راته ویې ویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو هغه هم دویم سمستر کې د غږ هغه لحظه به زما هېرې نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي هغه کورس دروازه پرې وتړل شي بیا یو ډاکټر لاړ شي یا انجینر لاړ شي قابلګي شروع کی قابلیت دروازه په بند شینو د دومره استقامت منور لکوم شي چې هر ور غرزیدو سر د غالیب ته ودرېږي او بیرته وغرزه شي دا ډیر سخت ده
بله درته وایي چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلند افغان خزو او افغان جنو سره کیږي
نو دا خو خبر ده چې ټول افغانان ذهن کې ده د ټول افغانان چې علم لري د ټول افغانان چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهیږي هغه چا چې اسلام مطالعه کړی هغه چې قران کریم مطالعه کړی هغه چا چې حدیث مطالعه کړی د اسلام شروع د اقرا سره شوی حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده نو کله چې مسلمان اوسیږي د علم په اهمیت پوه شي بیرته افغان اوسیږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي نو همدا چرت ده موږ ته چې ولې داسې کار کیږي څه مشکل ده لکه داسې پانتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي همې شاګردان یعنی ټول حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کینی هغه ښځه وه کانتین کې چې هغه بسکټ شاګرد ورکوي هغه ښځه وه ته تلاشي د ځایه پورې هغه ښځه وه نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چاپ مخ وتړل شي نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته که نه د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه نو دا هغه څه دي چې موږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوې چې موږ یې په علت پوهېدی موږ به د علت دپاره افغانانو به د علت دپاره یو کار کړو چې علت یې نه ده معلوم
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان مېرمنو باندې فشارونه راوړي څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوي د طالبانو د حکومت
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده کوم حکومت کې عدالت نه هغه بچ پکیږي کنه نو دلته عدالت پکار ده د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده چې کله چې یو ښځه جلکۍ دومره سپریس کیږي دومره سرزنش کیږي چې هغه د مکتب د شپږم سم نه پریښودل کیږي هغه ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي هغه ته د اجازه نشته چې پانتون ته لاړ شي نو دلته عدالت نشته نو دا معلومدار خبر ده چې هر هغه اصلي افغان هغه افغان چې د علم ارزښت پوهیږي د اسلام په ارزښت پوهیږي د هیواد پرمختګ غواړي د داسې حکومت په خلاف وي
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي البته دا ثابته شوې ده په دغه تیرو درې کلونو کې خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایي
که موږ دا نسل له منځه ځي د موږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیرو یو ځوان انرژي یو د افغانستان د پرمختګ لپاره خیر موږ د اجازه نه یو خو یعنی فرض مثال د موږ اجازه نشو نو دا غړي خو د سې دامن شو ورکول څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې د علم دروازې په مخ وتړي نو بیا خو هغه د اسب او د خړ خاور وختونه شو چې درس پکې نه و نو یګانه شی چې یو کشور یو ځای پیشرفت لري سوای شي هغه علم ده نو بس انده هیله مې ده خیر کې درې کال ځای شو خیر کې څلور کال ځای شي خو د علم دروازې دی او پیشرفت دروازې دی او بل څه احتیاج نه اوسي نور کشورو ته ممکن کومک کو پدې چې موږ همیش که یو چې د نور کشورو خیرات ته ممکن د بانک جهانی خیرات ته کینو د اسیایي کشورو خیرات ته کینو اروپایی کشور رو خیرات تکینه نو بس نام دا هیلم ده چه دروازه خلاص شی که هر رقم سر ایده غاری پا هر حجاب که پا هر نظام که بس فقط دوم رو دوش چه ده علم دروازه رو ده خلق پر مخلاصی شی.
دینی آلمان دی خدزو لپار از دکره چه پر برخه که بید اسلام دی دین نظر ضرور او حتمی گنی. خود طالبان سره لدی چه خپل یکرن دی شریعت مطابق گنی بیا هم دی اسلام دارو کن نمانی. دا خبر دینی آلم قاضی محمد الیاس مدنی چه دی دینی علومو پا برخه که دی مدینه منوری پا اسلامی پا انتون که دی ماستری ترکچ زدکری کری کبی.
پا حنفی مذب که با دو سر دو پا مذب بانی باید من خبری اکو پا حنفی مذب که دا خزو تجارت، دا خزو قضایا، دا خزو نور امورات دا بلکل مطلق جواز داری بلا قید و شرط دو دا هر چانا پا دا بانی خب ویگه چه خزر تعلیم حق لری کنه، خزر داکتری حق لری کنه لری. خو مهم خبر دا اساسی خبر دا دا چه دو خپل جهالت و خپل حماقت چه دو پزل اما غی عقدینی ولیدی او دو غالی چی د خزونه اوس پدې مونږ هم نه پویږو چې دو د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کوم شی بدل غالی چې د خزونه واخلی ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی د خزو تعلیم د دو حق دی د خزو تعلیم کورنۍ جوړي د خزو تعلیم اولادونه جوړي بیا دو مخه نیسی نو یوازینې شی چې مونږ ویل شو دا د دو جهالت دی دلته په نامه د ملاصب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځانته ورکړی دی ملت نه دی ورکړی مؤمنانو نه ورکړي هغه کله کله داسې فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځای نه چې نه سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري واقع دا چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شي د مسلمانانو دپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي دغسې یو فرمان به دار اوباسي او که ستاسې یادي ما په اولو برنامو کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ او د دوی فرمانونه دې دغه ښځینه طبقه دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسیږي نور دې هم انتظار وکړي داسې فرمانونه وړی چې تعجب بولم ایمانان در سوایم چې زه په دې دومره دردیدلې ما زه خپل یعنی لګ مریضه مو ما تاسو ایمانان د لوایم چې د حکومت سره زما د سترګو نه اوخ کېدلې دي ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه د خزو دغه وضعیت چې د الله پاک اجر دی چې زما د سترګو نه د مسلې سره اوخ کې نور تلې دي ځکه چې خپل عاجزي ګورو خپل هیڅ نشو کولای هیڅ نشو کولای او د فرمان پسې فرمان د دود فرمان پسې فرمان او هر فرمان د خزو سره د دشمني هر فرمان د خزو سره د دشمني بلکې که دا د خزو سره دشمنی نه بلکې دا د اسلام سره د دشمنی فرمان نه دی ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې ته د ابوبکر او عمر نه مخکې روانې یعنی دا په څه معنا دا صرف په دې معنا باندې ده چې د جهالت او عقده د دو په زړونو کې تاسو پوخ ځای نیولی دی او د دو په زړونو کې تور داغ پیدا شوی دی نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ومن مهر لګولې د دو په زړونو باندې د دو په سترګو باندې او د دو په غوګونو باندې نو ولې وای دوی نه حق وای نه به حق وګوري او نه به حق واوري دوی باندې اماغه مهر لګول شوی لري دوی حق وایلو تم عاجز دي نشي ویل حق وایل او حق اوریدل نشي تحمل نه لري او حق ګوري من زکه چې الله پاک لاندې کړی دي او دا صفات الله پاک چالو لویل دي الله پاک منافقینو ته دا صفات ورکړي دي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هي چاري
مند وطن سوال تپ چوک ناستوی میر مند وطن ترچو بس سوال تپ چوک ناستوی میر مند وطن سوب پجان سودا گر تو